دیدگاه بیلین از سال با افکار
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو په وزارت کې د افغان میرمنو د مسایلو په حق لغونډه جوړیږي او خارجه وزیر انټونی بلینکن هم ورته وینا کوي. د ډیرو مطبوعاتي رپورټونو له مخې د امریکا د باستن پوهنتون د پنځم په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا غونډه د فبروري د میاشتې په 28مه جوړیږي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د حیاتي پانګې په پروګرامونو، د اقتصادي ودې، د ښځو او نجونو د پاره د کارموندنې په باب په تمرکز خبرې کیږي. ویل شوی دی چې د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استازی تامس ویست او د افغان ښځو او نجونو او د بشري حقوقو د پاره د واشنگتن ځانګړی استازی رینا امیری به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویس ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د مشترکو ګټو په حق له قوي اجماع موجوده ده. د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي تامس ویس د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په حق له غونډې کې د ګډون نه وروسته ویلي دي چې د دې غونډې ټولو ګډونکوونکو غوښتل چې دا وګوري چې افغان میرمنې او جنکۍ زده کړو، کار او ټولنه کې عام ژوند ته بیرته ستنې شي. ویس چې تازه د دوهې د کانفرنس نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی، د پنځشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستان نه د دهشتګرۍ خطر پیښ شي. هغه ټینګار کړی دی چې ټول غواړي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، جنکۍ او ښځې بیرته ټولنیز ژوند او کار ولري. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي همدغه راز ویلي دي چې د افغانانو سره د مرستو د پاره کلک تعهد موجود دی، خو د اقتصادي ثبات او د افغانانو د آینده په هکله ځینې اندېښنې هم موجود دي. د طالبانو د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په هکله غونډې خاصه نتیجه نه درلوده. ملی رادیو تلویزیون د پنځشنبې په ورځ خبر ورکړی دی چې امیر خان متقی دا څرګندونه په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما د مشر روزا وطن بایو وسره په کتنه کې کړی دی. په افغانستان کې د دوه کسانو د قصاص نه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري په 28مه په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي دي چې موږ په قاطی ډول د مرګ د سزا مخالف یو، په مشخص ډول په عام محضر کې دغه سه اعدامونه زړه بوګنون کړي. د جارک د طالبانو د ستر محکمې د خبر نو وروسته د سرګندونه کړي دي. ستر محکمې د پنځشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. د بخښنې نړیوال سازمان او یونما په اعلامیو کې د طالبانو نه غوښتي دي چې دغه سه اعدامونه لغوه کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ ویلي دي چې په روسیې نوی بندیزونه به جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې ته اړ کړي چې په اوکراین کې د خپلې جګړې او په زندان کې د مخالف سیاسي مشر الکسی نووالنی د مرګ خورا تر بیه ادا کړي. دا بندیزونه چې د امریکا د مالیه د وزارت په وینا د جګړې د پیل راهیسې پراخ او سخت بندیزونه دي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې او یو هفته مخکې په زندان کې د پوتین د تر ټولو سرسخت منتقد الکسی نووالنی د مړینې په وجه په سده پاسه 1500 اهدافو باندې لګول کیږي. جمهور رئیس ویلي دي چې دا بندیزونه به په هغو کسانو باندې ولګول شي چې د نووالنی له زندانی کولو سره تړاو لري او همدارنګه د روسیې مالی سکتور، دفاعي صنعتي اډې، د تدارکاتو شبکې او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سرغړوونکو باندې لګول کیږي. بایدن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې بندیزونو باندې ډاډ ترلاسه کړي چې پوتین به په بهر کې د خپل تیری او دننه په روسیه کې د جبر د پاره خورا سخته بیا پرې کړي. هغه زیاته کړه موږ امداشان په نږدې سلو شرکتونو باندې د صادراتو نوي بندیزونه لګولې دي چې د روسیې د جنگي ماشين لپاره پټ ملاتړ چمتو کوي. د هسپانیې په ختیځ کې د والنسیا په خارګوټي کې د استوګنی په یوې 14 پوړیزې ودانۍ کې د اور د لګیدو له امله کم تر کمه څلور تنه مړ شوي او څوار لس نور لا درک دي. د ځای مسولینو په خبري اور اول د دې ودانې په سلورم پوړ کې ولګید او بیا په چټکۍ د دې ودانې نورو اپارټمنونو ته خپور شو. همداشان ځای چارواکو د فبراير په 28مه خبرداري ورکړ چې خای د مرشمه نور هم زیات شي. د ولنیسیا د سیمې د بیرنۍ خدماتو مرستيال خبريالانو ته ویل دي په پیخه کې سلور کسمړ شوی او سوار لشنور لا درک دي. اروپایی ټولنې په اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت په روسیې باندې په دریم ځل نور بندیزونه اعلان کړل. د اروپایی ټولنې د بارني سیاست مشر جوزف بوریل د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د روسیې په پوځي او دفاعي سکتور د اقداماتو د سختولو په حال کې دي. هغه زیاته کړې ده چې د روسیې د جنگي ماشین د ماتولو او د اوکراین د مشروع دفاع لپاره به په مبارزه کې یو موټی وي. د دې تازه بندیزونو په اساس د روسیې دفاعي صنعت د 16 کسانو او اته اتیا بنسټونو شتمنۍ کنګل کیږي او په سفرونو بندیز لګول کیږي. د دې تازه بندیزونو سره د هغو اشخاصو او بنسټونو شمیر 2000 ته ورسید چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا پرې لګول شوی دی. او سپوږمۍ ته د اروپایي فضانوردانو د خطر نه قریب 50 کال وروسته یو امریکایي فضايي بیړۍ د پنځشنبې په ورځ د فبروري په 28مه په سپوږمۍ کې کېناسته. دا د امریکا د فضايي ادارې ناسا لخوا د تمویل شوو هغو هڅو برخه ده چې غواړي د رواني لسیزې تر اخره پورې سپوږمۍ ته یو ځل بیا فضانوردانو ته د تګ لاره برابره کړي. د اودیسیس په نوم روباتیک بیړۍ چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ناسته ده د امریکا د یو شخصي شرکت لخوا اداره کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، طالبانو پنځشنبه په ورځ د غزنی په ولایت کې دوه کسان په عام محضر کې قصاص کړل. د طالبانو ستري محکمه ویلي چې دا کسان د مکررو جرمونو د ترسره کېدو لامل قصاص سوی دی. یو شمیر شنونکو وایي چې د دا ډول شریعي احکامو تطبیق خپل مشخص اصول لري او طالبان د خپلو کړیو پر مجرمینو شریعت نه عمل کوي او د قوانینو په تطبیق کې دوه ګونی چلند کوي. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د دوو دوه تنو د قصاص کېدو لپاره د غزنی ولایت په ستیدیوم کې په زرګونه کسان راټول شوي وو. د طالبانو ستره محکمه وایي دغه کسان په قتل مجرم پیژندل شوی وو او د قصاص حکومت د تو محکمو تر پریکړو وروسته د غوی مشر ملاحبۃ الله وکړ. راپورونه وایي چې قصاص په سیمه ایز وخت لغرمی وروسته پر یو بجه په 1500 سره تر سره شو. اته دزه پر یو او و دزه پر بل مجرم مشول. دینی عالم عیسا محمدی وایي چې طالبان د خپل کړي پر مجرمینو شرعي احکام نه پلي کوي.
خپل د طالبانو مجرمین هغه په اخلاقي فساد په لواسط او زنا او په دې شیانو کې ګیر شي وي، یا د اصلهو په قاچاق، یا د معادن په قاچاق او چور باندې هغه آزاد او بیغمه ګرځي، بلکې د دو هغه مجرم د 300 کسانو په استقبال باندې ازادي.
دا په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته درې مو څلورم ځل دی چې په محضر او د خلکو په مخ کې د قصاص حکم عملي کیږي. طالبانو په نوې ملسیزه کې هم د خپل واکمنۍ پر مهال په محضر کې مجرمین قصاص کول په دروي وهل او سنگسار کول به خو د حقوقي چارو څیړونکو د شریعت په پلي کولو کې عدالت او د محاکم رول مهم بولی.
د جزایی حقوقو لمخه د هر توران او مجرم په حق لا باید د عادلانه محاکمه موازین په پام کې ونیول شي، چې هغه له وکیل د درلودلو د سکوت د حق درلودل په علني محکمه کې محاکمه کول دا او لکه د نور مسائل دي چې په محاکمه په جریان کې له محاکمه نه د مخه او له محاکمه نه وروسته باید رعایت شي.
طالبان په داسې حال کې پر دغو کسانو د قصاص حکم عملي کوي چې واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقض تورن شوي دي. تر دې مخکې په پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د اړوندو کسانو لخوا د محکمې د حکم پرته د وژنو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. متحد ایالاتونه هم په ګڼو غونډو کې ویلي چې د میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو د رسمیت پیژندلو په لور د هغوی د تللو مخه نیولې ده.
یو تعداد میرمنې دا غوښتنه هم لري چې د طالبانو سره باید سازمان ملل متحد شورای امنیت د دوی سره پر دې باندې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او یا هم د دوی سره د تعامل په حق له باندې باید خبري ونیسي، ځکه طالبان بدلیدونکي نه دي او دوی خپل امتحان په دې دوه نیم کالو کې ورکړل چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان میلادي کال د جنوري په 22مه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ناقانونه وژنې، ځورونه او هلته کول دوام لري، خو طالبانو دا ډول او دې ته ورته راپورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې عدالت رامنځته کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ترنو اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د چارو څېړونکو سلطان برکات وایي طالبانو د دوهې په غونډه کې په نه ګډون یو ښه فرصت له لاسه ورکړ. څېړونکو برکات ویلي طالبانو کولای سول چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نورو مسایلو په اړه خپل دریځ نړیوالو ته مخامخ وړاندې کړی وای. برکات په دې باور دی چې طالبانو د یاد غونډې په باره کې پوره درک نه درلود. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانی یوسفزی مرکه کړې ده.
د طالبانو لپاره یو ډیر ښه فرصت و چې خپل انزوا ختم کړي. طالبانو ولې دا فرصت د لاس ورکو؟
هو، دا یو ښه فرصت و. دا غونډه په سم لوري یو ښه ګام دی. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د عادي کېدلو بهیر پیل شو. دا یوازې د انزوا د بشپړ پای ته رسولو په هدف نه و. نړیوال ټولنه دا وړاندیز کوي چې باید ترې وکړي چې ښکېلتیا وشي. زه فکر کوم چې دا یو له لاسه ورکړل شوی فرصت و چې دوی کولای شول چې مخامخ لیدنه وکړي او د یو شمېر مسئلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی وای. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې تیر کال ترتیب وړاندې شو او بیا په دې اړه د امنیت شورا یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ځانګړي استازي ټاکلې وړاندیز کړی و. نو دوی کولای شول چې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه خپل دریض وړاندې کړی وای. مګر زه فکر کوم چې د طالبانو او د کانفرنس تنظیمونکو ترمنځ په خبرو کې ځینې غلط فهمي وشوي، ځکه دوی د ګډون څخه ډډه وکړه.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو څه غلطه مفاهمه وشوه، آیا تاسو غواړئ چې موږ سره شریک کړئ چې دا څه و؟
دا سپری هیڅ تنظیم کوونکو معیاري لار تعقیبوله، یعنی مدني ټولنې په دغه غونډه کې شاملولې. خدا چاره په کابل کې د اپوزيشن په توګه او هم د طالبانو د حکومت د وازنی استاد په توګه او د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر شو.
کانفرنس کې د طالبانو ګډون نه کول به افغانستان ته په کومه بیا تمام شي او هم دغه ډول نړیوالې ټولنې دا چې د طالبانو سره د خپلتیا لپاره پوره هڅه وکړه.
زه فکر نه کوم چې دا په افغانستان کې داسې اثر ولري، ځکه چې ټوله نړیواله ټولنه ډېره ژمنه ده چې په افغانستان کې بیا جګړه پیل نشي. نو دوی د دغه هیواد ثبات ژمن دي. دوی په افغانستان کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستو ته ژمن دي. مګر زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت و چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره مخامخ شوي وای او خپل دریځ او درک یې څرګند کړی وای.
د دوهې کانفرنس به د افغانانو لپاره کومې مثبتې پایلې ولري؟
زه فکر کوم چې افغانان په افغانستان کې دینه نویشل شوی دي. د دوی اصلي ګټه په حقیقت کې په نړیوال سیستم کې مدغم کېدل دي. د بانکي سیستم د محدودیتونو په سفرونو، هوایي ډګرونو، تجارت او پر تعلیم د بندیزونو په پایله کې خلک ډېر زیانمن کړل. تاسو پوهیږئ چې د انزوالا کبله ډېر مسایل شتون لري. بیا تاسو هغه افغانان چې ډېری له هېواد څخه بهر اوسېږي، دوی د طالبانو مخالفت کوي او د طالبانو په وړاندې خورا لوړ غږ لري، خو زما په فکر د افغانستان سبا د ټولو په ګټه دی.
تاسو طالبان د ډېر وخت نه ساري، تاسو د دوهې د خبرو اترو برخه وي، او اوس طالبان د تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان واکمن دي. آیا تاسو اټکل کړی و چې طالبان به دا ډول حکومتداري وکړي؟
That's a very good question.
ډېر ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې د هېواد چلول د هغه څه څخه ډېر ښه دي چې موږ یې مخکې ویره درلوده. په لنډه توګه زموږ سره د نوې مې لسیزې د طالبانو انځور وو، او دا هغه څه وو چې موږ یې ویره درلوده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی د هغو ورځو په پرتله ډېر ښه شوي دي، خو دومره ښه شوي هم نه دي. د پرمختګ لپاره یا ټول شمولیت لپاره اړتیا لري چې شاید د وخت او تجربې سره رامنځته شي. خو په لومړیو دوه نیمو کلونو کې لږ تر لږه د ټولیز ثبات او امنیت په برخه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په څیر د خنډونو لرې کول، د هیواد کنټرول، اقتصاد، د اثارو د ثبات او د انفلاسیون د کنټرول په برخه کې هم په رښتیا ښه پرمختګ شوی دی چې دا ټول د مثبتو برخو څخه شمیرل کېدای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین بل تاثر په دې خبره اختلاف ولري، ځکه د ډیرو کارپوهانو په وینا د مدني ازادۍ پرته د جګړې نشتون د رسوله یو منفی سوله ده. آیا تاسو له دې سره موافق یې چې دوی باید د بشري حقوقو په خاص توګه د ښځو د حقوقو او اقلیتونو د حقوقو درناوی وکړي؟
هو باید دوی ډیر څه وکړي، مګر زه په درنښت د هغو کسانو سره موافق نه یم چې وایي باید هر څه دی وي او یاد هیڅ نه وي. حتی که د جمهوریت دورې ته هم وګورو، د ازادۍ په برخه کې ځینې مسئلې وي، د بیان د ازادۍ ځینې مسئلې وي چې د بشري حقوقو سازمانونو ورته پام کړی او وضعیت یې هیڅکله ښه نه و. خو اصلي مسئله د جګړې د پای ده. زه فکر کوم چې دا مهمه ده په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي. باید تر هغه پورې چې د ټولو حقونه نوي خوندي شوي، د حقونو غوښتنه دوام ولري او تعلیم یې کنجي یا کلی ده.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مارک روسیا د امریکا د سیاسي بحثونو په ګرمه موضوع بدل کړي، او د کانګرس پر جمهوریت غشتونکو غوړو فشار زیاتوي چې د اوکرين ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن او د هغه اصلي سیال پخوانی جمهور رئیس ډانل شرم د نوومبر په میاشت کې د امریکا د انتخاباتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. پدې برخه کې رپورت واوري.
د روسي په زندان کې د هغه هیواد د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مارک د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اوکرين د هغه د يرغل پاړه د متحده ایالاتو سیاسي سرګندونې چټکی کړی دی. د دوه کسان د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو د بحث پر موضوع بدل شوې دي. د ولسمشر جو بایدن او د هغه اصلي سیال ډونالد ترامپ ترمنځ پر روښانه توګه توپیر لیدل کیږي.
حقیقت دا دی چې پوتین مسؤول دی. که هغه د امر کړی وي، هغه په دغه شان وضعیت کې د دغه کس د واقع کولو مسؤول دی، او دا وضعیت ښیي چې هغه څوک دی. دا د منلو وړ نه ده. ما وویل چې بیا به یې پریکړي.
روسیې دا تورنه بې اساسه او توهین ګڼلی، او چارواکو د ناوالن جسد ته د هغه د مور د لاسرسي مخنیوی کړی. ټرمپ او د هغه جمهوري غوښتونکي ګوند یو متفاوت دریځ غوره کړی. ترامپ وایي چې هغه به د بایدن په څیر د ناټو جدي ملاتړ ونه کړي. له فاکس نیوز سره په ورستۍ مرکه کې ترامپ هم خپل ځان د ناوالنی په څیر د سیاسي تعقیب د قرباني په توګه یاد کړ.
دا وحشتناکه ده، خو دا زموږ په هیواد کې هم پیښیږي. موږ په ګڼو لارو په یو کمونیستي هیواد بدلیږو. که تاسو وګورئ، زه یو مخکښ کاندید یم. ما مخکې د تورن کېدو په اړه نه دي اوریدلي. زه څلور ځلې تورن شوم، اته یا نه محکمې لرم. تاسو پر دې پوهیږئ چې دا ټولې ځکه دي چې په حقیقت کې زه په سیاست کې یم.
په اوکراین د روسیې د جګړې په اړه د ټرمپ نظر ناڅرګندو، پر ځای وویل که د ولسمشر وای پوتین به هیڅکله پر اوکراین یرغل نه وای کړی. جمهوری غوښتونکو پوښتنه چې ولې دوی باید د جګړې مالی ملاتړ وکړي. د روسیې ځواکونو په دې وروستیو کې یو کلیدي ښار نیولی دی. سپین ماڼۍ د ثبوت په توګه ورته اشاره کړې او د اوکراینی ځواکونو سره د بیړنۍ مرستې غږ کړی دی. یو شمېر جمهوری غوښتونکي ډاډه دي چې د 95 میلیارد ډالرو د مرستې بسته چې ډېره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې تصویب کړي.
فکر کوم د اروپا او متحده ایالاتونو څوکد ځواب به اوکراین ته زیان واړوي. نو موږ نشو کولی اجازه ورکړو چې داسې وشي، ولې موږ غواړو چې یو څه وکړو.
په ورته وخت کې جګړې ډېر ارزښت پیدا کړی دی.
دا اوس د امریکا په اړه ده. آیا امریکا به د خپل ځواک په اړه رول ته دوام ورکړي او خپلې ژمنې به وساتي، خپل متحدینو ته به درناوی وکړي او د ځواک د ایجادولو وړتیا لري؟ او یا امریکا د یو جدید ځواک په توګه پای ته رسیدلې؟ دا اوس یو پوښتنه ده، نوره د روسیې او اوکراین په اړه نه ده.
مسکو او واشنگتن له یو بل تقریبا 8000 کیلومتره لرې دي. خدا چې متحده ایالات د نومبر میاشت ټاکون ته ورنږدې کیږي، د بل هر وخت په پرتله د دواړو برخلیک سره تړلې دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو، باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د پولیو پر ضد د مبارزې مسولین وایي چې اوس یې زیاته پاملرنه د حفظ الصحې برخه ته کړې. دوی زیاتوي چې د پولیو د ناروغۍ د رامنځته کېدو یو سبب ناپاک چاپېریال دی. نور حال د صدیق الله صدیقي پر رپورټ کې واوري.
په جنوب کې د ګزړ ناروغۍ پر ضد د مبارزې ګډ کاري ټیم وایي چې د ګزړ ناروغۍ د مخنیوي لپاره د شخصي او محیطي پاکوالي مسله اوس په نوملي توپ کې ده. په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې د مرکز مسول ډاکټر جمال الدین وایي چې د ټولنې د عامه پوهاوي برخه کې ډیرو کارو ته اړتیا ده او زیاته پاملرنه روان کال دی برخې ته کیږي. د زیاتوي چې له دې لارې هڅه کیږي چې ټولنه په عمومي توګه د ماشومانو واکسین، حفظ الصحې او تغذیه ته اړینه پاملرنه وکړي.
د ټولنې د ما په هبی برخه کې ډېر کارونه ترتیا ده، ترڅو په ټولنه په عمومي توګه د خپل ماشومانو واکسین، حفظ الصحه او تغذیه ته جدي پاملرنه وکړي. یعنی ډېر تمرکز هم په روان کال کې پر دغه برخه دی.
ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د هوا په وسیله هغو ماشومانو ته په تیزی د ګزړ وایروس انتقالوي چې د بدن مقاومت یې د ناروغیو پر وړاندې کمزوري وي. په تیرو کلونو کې د جنوب په هغو سیمو کې د ګزړ ناروغي ډېرې لیدل شوي وي، په کومو سیمو کې چې شخصي او محیطي پاکوالي ته پاملرنه لږوه. دغه راز یاد زده ځینو نورو ناروغي د خبرېدو لامل هم بلل کیږي.
موږ تر ډیره هڅه کوو چې د پولیو تر څنګ هغه څه چې د پولیو تر منځ کې دوه لامل ګرځي، یا په اصطلاح د هغه تر ټولو مهم حفظ الصحه ده، چې موږ خلک د حفظ الصحه په ګټو باندې پوه کړو. ورته وایي چې په دې برخه کې پاکوالی مراد کړي.
ټیټ اقتصاد او د کورنیو نه پاملرنه د ماشومانو د شخصي حفظ الصحې په برخه کې لوی خنډ بلل کیږي. خو د نوموړي ستونزې د حل لپاره د واکسین له پروګرام سره پر یو وخت نړیوال مرسته کوونکي ادارې اړمنو ماشومانو ته د حفظ الصحې توکي ویشي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو ټاپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 ټاپو اوریدل شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لاندو ټاپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو ټاپو 2015.0 میگا هرتز بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو ټاپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاندو ټاپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شئ.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د روسي د حکومت مخالف مشر الکسی ناولني د فروری په 14 د روسي په یو شاقه زندان کې مړ شو. نوموړی د اولس مشر ولادیمیر پوتین تر ټولو زیات پیژندل شوی ناقد او یو وتلی سیاسي مخالف و او پاره هواد کې د اداري فساد پر ضد یو منل شوی مبارزو. د روسي چارواکو لخوا د ویل سيزي زورونی ورستا نوموړ په 2000 میلادي کال کې دونوويچوک زهرجن کیمیاوي ماده په وسیله مسموم کېدو لاره قاتلانه هڅه کې چې د روسي د حکومت لاس پکې وو لمرګا بچو. ناولني په جرمني کې ل درملنې ورستا خپل هواد ته پستانه دو اصرار وکړ او کله چې بیرته راستون شو په سمدستي توګه ونیول شو او د بی بنیادو او جعلي تورونو پر بنسټ چې یوازې او یوازې سیاسي انګیزې درلودله په زندان کې وغورځول شو. الکسی ناولني د 2013 سوي کال په اگست کې د تندروي په تورونو د 19 کالو په اضافي حبس محکوم شو او تیر کال د دسمبر پورې د مسکو په ختیځ کې د یو زندان په کمپ کې د خورا ډیرو ناوړه شرایط لاندې په قید کې ژوند تیرو. خو بیا وروسته د شمال قطب له دایره سره سیر مواقع یو بل زندان ته واسول شو. دغه لری پرته قطبي سیمه د سختو ساړو ژمو لپاره مشهوره ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د ناولنی ناڅاپي مړینه محکومه کړه او د دیموکراتیکو پرنسپونو لپاره د هغه د کوهونو ستاینه وکړه. بلنکن ویل چې له څه باندې ویل سیز راهسي د پوتین په مشرۍ د روسي حکومت پر الکسی ناولنی ډیر ظلمونه او ستمونه وکړل، په ظاهر مسموم کو او په زندان کې غورځول او اوس دا ده مونږه د مرګ ریپورتونه اورو. زمونږ زړونه د هغه لمرمنې او کورنۍ سره یو ځای دردیږي. سربیره پر دې د روسي په وزندان کې د هغه مړینه او له یو کس نه د روسي چارواکو دومره زیاته ویره او اندېښنه یوازې د هغه نظام کمزورتیا او خوسا کېدل جوتی کوم چې پوتین جوړ کړی. ولسمشر جو بایدن په خپل ایوا بیان کې ویل هغه څه چې ناولنی تپیک شو د پوتین د بربریت نور ثبوت جوتی. بایدن زیاته کړه چې نه په روسیا کې دننه او نه هیڅ چیرې له روسیې نه بهر په نړۍ کې هیڅوک باید په دې خطا نشي. نه یوازې دا چې پوتین د نورو هیوادونو اتباع په نښه کوي، لکه چې عملاً موږ په یوکرین کې ولیدل ګورو چې دا وخت هلته څه پیښیږي. هغه د خپل ولس پر ضد هم بدتر جرمونه سرته رسوي. د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د ناولنی د مړینې ماتم ځکه کېږي چې هغه یو زړور سړی و، با پرنسيب او د یوې داسې روسي جوړولو ته ژمنو چیرې چې د قانون حاکمیت د ټول خلکو لپاره یو شانی. ولسمشر جو بایدن ویل ناولنی په دې ښه پوهېده چې دا یو داسې دعیه ده چې په جنگ او مبارزه ارزي او ښکاره خبره ده چې د سر پور کولو هم ارزي.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
امریکا جان آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.